د طالبانو جګپوړي چارواکي او د امریکا استازي د نړیوالو تروریستي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي او افغانستان د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه نن خبرې کوي چې غواړي له دې هېواده ووځي. دا خبره دواړو لورو تایید کړې او ویلي دي چې نننۍ خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون وویل په کندوز کې ځان وژونکي برید ستر ناورین رامنځته کړی او امریکا له هغو کورنیو سره خواخوږي څرګندوي چې خپل عزیزان یې په دې چاودنه کې له لاسه ورکړي. د کندوز د پرونۍ چاودنې مسؤلیت داعش ډلې منلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هېواد چمتو دی چې له متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ناټو سره په ګډه د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. سرګی لاوروف پرون وویل د ناټو غړي باید د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. ولسمشر جو بایدن، روس خبریال دیمیتری موراتوف او فلیپینی خبریال ماریا ریساتا د نوبل د سولې د جایزې مبارکي ویلي. انګلا مرکل چې د جرمني د صدر اعظم په توګه د کار موده پای ته رسېدلې نن اسرائیلو ته ځي. میرمن مرکل به د سفر پر مهال د اسرائیلو له ولسمشر او صدر اعظم سره وګوري او د روسي حکومت په رسمي ډول د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا د وبا له کبله د 946 کسانو د مړینې خبر ورکړی. پرون دریمه پرله پسې ورځ وه چې په یو شپه ورځ کې په روسیه کې د کووید-19 ناروغۍ د قربانیانو شمیر له 900 اوړي.
اوس هم د زهرو کاروان پروګرام اوري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګر له نړیوالو ټولنو څخه غواړي چې د دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
د کوکنارو کرخو کچرته بیا هم حکومت بندوي نو کاروانګر به د ډیرو ستونزو سره مخ شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د غور ولایت بزګران وایي د تاریاکو د ګډوډو بیو له امله مو نورو کښتونو ته مخه کړې ده.
موږ د بزګرو لپاره د باغداري او زراعت زمینه برابرو.
دا چې په زور د نشې پریښودلو زیانونه څه دي په دې اړه مې له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
کله چې دا زور بستر شي مواد په قطع شي اما کوم هغه رواني مشکلات جدید په دفعه قطع کولو کې د کلونو پورې دا دوام کوي او نور هم کېدای شي د تشدید شي.
د ذبیح الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له امله درې ځله له وظیفې څخه شړل شوی یم.
وظیفه مې تر کړه، بیا مې چې کوم شپ خانې ته راغلم په تداوی مې وکړه، بیا مې لاړ وظیفه مې جوړ کړه، بیا مې تر کړه، بیا مې وظیفه جوړ کړه، بیا مې تر کړه.
او د پروګرام په پای کې به یو په زړه پورې ډراما واوري.
روپۍ مې درکړې دي چې مفت خو مې نه وړې، دومره احسان را باندې ما چوا.
او ځوانه، یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټره کښته شه.
ته څه وایې؟ زه خپل یو سیګریټ ستا پر ټول غرازه موټر نه درکوم.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. کله یو خو په افغانستان کې پر طالبانو د کوکنارو د کښت بندیدو په اړه فشارونه ډیر سوي نو له بلې خوا بزګران د بدیل کښت غوښتنه کوي. لدی بزګرو څخه جینو یا ازادي رادیو ته وویل چې دوی د اقتصادي ستونزو له امله کوکنار کوي، خو که دوی ته بدیل کښت ورکړل شي نو د کوکنارو له کښت څخه به لاس واخلي. دا بزګران وړاندیز کوي چې د بدیل کښت په برخه کې مرستې باید د 2 کالو لپاره دوام وکړي چې د دوی اقتصادي ستونزې حل شي او دوی له اقتصادي پلوه پر خپل پخو ودرېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې په روان شمسي کال کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه هیڅ رسمي راپور نه دی خپور شوی، ځینې اروپایي هیوادونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت دوام په اړه اندېښنې لري. دا هیوادونه اندېښنه لري چې د طالب مقاماتو لخوا د څارنې فعال سیستم او رسمي ژمنتیا د نشتوالي له امله به په افغانستان کې د کوکنارو کښت یو ځل بیا ډېر شي. بزګران بیا دا اندېښنه لري که طالب مقامات د نړیوالې ټولنې د فشار په نتیجه کې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته د کوکنارو کښت بند کړي نو دوی به د سختې بېوزلۍ او لوږې سره مخ شي. د کندهار ولایت بزګر امان الله او ننګرهار ولایت ځمکوال جمال ناصر له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې پر طالب مقاماتو تر فشار مخکې باید له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرستې وسي.
د کوکنارو کرخو مونږ ته معلومات شته دی چې د ټولنې په ګټه نه ده، خو که چېرته بیا هم حکومت بندوي نو کروندګر به د ډېرو ستونزو سره مخ شي، ځکه اکثره کورنیو اقتصادي لګښت چې دی د همدې له لارې دی. خو بیا هم که چېرته حکومت کوم بدیله لاره لري چې د هغې نیامت زیات وي او د کورنیو مشکلات پرې حل کېږي، مونږ پرې خوښ یو. خو که چېرته یو په ور دی بندېږي او د ده پر ځای بل څه مونږ ته نارضه کېږي، نو مونږ به د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شو، حتی ځمکې به ډېرې شاړې پاتې شي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو ګډ راپور چې د 1999 شمسي کال په وروستیو کې خپور سو ښیي چې د کوکنارو د کښت لمن له 12 ولایتونو څخه 22 ولایتونو ته پراخه سوې وه. اوس ته اندېښنه شته چې د زراعت په برخه کې د پرمختیايي پروژو او بدیل کښت په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو له ځنډېدو سره به په افغانستان کې د کوکنارو کښت څو برابره ډېر شي. د مشرانو جرګې پخوانی غړی هاشم الکوزی وایي چې د کوکنارو د کښت د بندېدو په اړه چې هره پریکړه کېږي باید داسې پریکړه وي چې بزګرو ته تاوان ونه رسېږي، ځکه چې د کلیوالو خلکو د روزۍ یوازنۍ سرچینه کښت او کرونده ده.
بزګرم باید زیانمن نسی او بزګرو ته باید قناعت ورکړل سي چې اوروره دغه ستاسې اولادونه د دې څخه زیانمن کېږي، نو په دې خاطر دوی ته بدیل ورکول سي، نو بیا کېدلی سي چې دغه پروسې کامیاب سي.
نړیوالې ټولنې په تیرو 20 کالو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو لپاره بیلابیلې پروژې عملي کړې چې په دې لړ کې یوازې د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موارو سره د مبارزې په برخه کې تر 9 میلیارډو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان بزګرو له نړیوالې ټولنې څخه د بدیل کښت په برخه کې د مرستو غوښتنه کړې.
آیا پوهېدل است؟ آیا پوهیدل است چې معلم او مکتب په ټولنه کې څومره د احتیاط مخه نیولی شي؟ په دې اړه به د استاد سمیع الله ایلام خبرې واورو.
یو کار باید وکړو چې تعلیمي نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشه یي موادو خلاف. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. دریم داسې دی چې په مکتبونو کې هر سهار کې ځنه تمثیلي پارچې چې دي هغه وړاندې کړو چې هغه د مخدره موادو یا په احتیاط ککړو کسانو د ناخاولو یا د هغوی ژوند سره کوم خراب شوی دی یا خل دغو شیانو ته څنګه مخه کوي، دغه شیان باید مطرح کړو. بل مکتبونو کې موږ باید دغه سپورتي مواقع چې دي دا باید ډېر زیات کړو، ځنه رقابتي مقالې په لاره واچو. بل داسې دی چې مکتبونه د کورنۍ ډېرې زیاتې داخلي کړي، موږ باید میاشتنی راپور کورنۍ ته ورکړو چې تا د ماشوم وزن څومره زیات شوی دی، وزن یې څومره کم شوی دی، رنګ یې کوم تغییرات راغلي، د سترګو حلقې چې دي ولې تورې شوي دي، او دا تل کورنۍ جریان کړي. بل ایمون دین چې دی ټول مسکرات ورکې حرام دی، نو دین کولی شي چې دوی دغو شیانو ته د راتګ مخه ونیسي. بل مشورتي خونې دي چې هغې کې مونږ یو روانپوه یا هغه روانشناس چې ورته ویل کېږي هغه باید ناست وي او د مختلفو شاګردانو دغه برخوردونو کې چې تغیرات راځي دا وخت نا وخت دا مطالعه کړي. بل موضوع چې دی هغه سکرینینګ دی. سکرینینګ داسې دی چې د مکتب د زده کوونکو چې شک ورباندې کېږي هغوی وینه اخیستل کېږي او هغه لابراتوار ته لیږل کېږي، بیا هغه ویني کې دوی ګوري چې یاره مخدر مواد باندې کس ریخته شوی دی ورنږدې دی سره کته. بل هغه بد ملګري باید مشخص شي چې دی د مکتب نه وروسته دی چا سره ګرځي. بل دا دی چې دا معلومو چې د دغه کور چې دی دا په کومې منطقې کې دی، هغه یې د په مکتب او د کور ترمنځ کوم مسافه چې دی دلته څه شی پیښیدونکي دي. دغه وړو وړو شیان دې سبب کېږي چې موږ هغه غټ عامل چې دی د هغې مخه ورباندې ډک.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په غور ولایت کې طالب چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي په دې ولایت کې د بدیل کښت له لارې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. د غور د والی مرستیال وایي دوی به هڅه وکړي هغه زراعتي محصولات د کوکنارو پر ځای غوره کړي چې په بازار کې په لوړه بیه خرڅیږي او خلک اړتیا ورته لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تریاکو بیه لوړه شوې او دلیل یې دا بلل شوی چې ځینو مافیایي ډلو تریاک رانیولې او زیرمه کړې دي. خو بیا هم په ځینو ولایتونو کې بزګرو پریکړه کړې چې تر دې وروسته کوکنار ونه کړي ځکه چې د کوکنارو بیه د وخت په تیریدو سره بدلون مومي او ګټه یې د بزګرو پر ځای مافیایي ډلو ته رسیږي. د غور ولایت دوه شپېته کلن عبدالله نومی بزګر وایي چې د کوکنارو تر څو کلن کښت وروسته یې سږکال په خپله ځمکه کې د خشخاشو پر ځای بل تخم کرلی دی. دی وایي چې د کوکنارو خطر د بزګر پر غاړه دی خو ګټه یې قاچاق کوونکي ته رسیږي.
سش کال مو پټاټې یا کچالو کرلی دي. کچالو که څه هم لږ خراب دي خو د کوکنارو تر کښت ښه دي او موږ ته ډېره ګټه را رسوي.
د غور ځینې اوسیدونکي د بزګرو د دې کار هرکلی کوي خو د دې تر څنګ وړاندیز کوي چې په غور ولایت کې د کوکنارو د کښت بشپړ منع کولو لپاره باید بزګرو ته د بدیل کښت امکانات برابر شي او زراعتي محصولاتو ته یې بازار وموندل شي. د غور ولایت یو اوسیدونکی نصیر احمد وایي چې په دوو درې وروستیو کلونو کې په غور ولایت کې د کوکنارو د کښت له امله معتادین ډیر شوي چې ډیره برخه یې ځوانان دي.
زه له ټولو بزګرو څخه هیله کوم چې کوکنار ونه کړي ځکه د کوکنارو د کښت له لارې زموږ ځوانان په ناشه وخته کېږي او راتلونکی به یې تیاره وي.
که څه هم طالبانو د کوکنارو د کښت په اړه تر اوسه رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې خو د طالبانو ځینې سیمه ییزو چارواکو د کوکنارو کښت او نشه یي موادو کاروبار منع کړی دی. د غور د والی مرستیال شمس الله ازادي راډیو ته ویل چې دوی به بزګرو ته د بدیل کښت زمینه برابره کړي.
موږ د بزګرو لپاره د باغداري او زراعت زمینه برابروو انشاءالله چې په غرنیو سیمو کې به د غنمو او پټاټو د کښت له لارې د خلکو اړتیاوې پوره کړو.
ځینې بزګر په داسې حال کې د کوکنارو له کښت څخه لاس اخلي چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو دوه فصله تریاک ټول شوي او بزګر خپل ځمکې د کوکنارو د درېیم فصل لپاره چمتو کوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د غور ولایت بزګران وایي د تریاکو د ګډوډو بیو له امله مو نورو کښتونو ته مخه کړې ده.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاوکو.
رازا رازا پا خواخ که راغلی.
اوهو دا ایروین چا کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه ویلا
دا خبره می جازاده راجی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و ها سر اصرا که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تا سه زما سرسم و دخمنی کوئی.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. جینی کورنۍ خپل معتادین په زور بستری کوي او د نشې پرې خودلو ته اړکوي خو طبي ډاکټران له معتادینو سره داسې چلند ناسم بولي. دوی وایي چې په زور د معتادینو درملنه مثبته نتیجه نه لري. دا چې په زور د نشې پرې خودل د درملنې بهیر څومره ټکنۍ کوي، په زور د نشې پریښودلو زیانونه څه دي او آیا په زور درملنه څومره د بیا اعتیاد لامل کیږي، په دې اړه مې د اعتیاد د برخې متخصص ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې کوم حالت ته په زور د نشې پریښودلو حالت ویلی سو.
زور درملنه هغه درملنه چې څو بودونه لري. اول بودی یو نفر مشکلات د فامیلی لري او ته هغه ته تنبیه کړي چې لاړشه ته بستر شه. دغه مشکل بستر سره نور هم زیاتیږي، بل رواني مرض ورته پیدا کیږي او بل مثلا ځینې مریضان چې بستر ته اړه نه لري، مثلا چرس مریض ده، د چرس مریض هیڅ وخت بستر ته اړتیا نه لري، د په کور کې باید تداوي شي. فامیلی د احساسات نه کار اخلي، د عقل نه کار نه اخلي، ته باید بستر شه. دا نور هم مشکل ورته پیدا کیږي. یو چرس مریض چې مثلا یو پوډر مریض یا د شیشې مریض سره بستر شي، دا دغه نه نور منفي برخوردونه، منفي رفتارونه دغه نه بیرته اخلي.
په زور د نشې پرېښودل د درملنې پروسه څومره ټکنۍ کوي؟
دا مریض چې آماده نه ده په زور یې تنبیه کړی دی بستره کې نو دا ډېر نرمي کې بر علاوه د رنج د موادو ترک د موادو نه فامیلي په یادیږي هغه مشکلاتو په یادیږي دغه نور مریضان هم تنبیه کېږي د رواني هغه نه دوی میو دفه مثلا مظاهره کوي یا شیشه ماتوي یا رواني تکلیفونه ورته پیدا کېږي نو د دې لپاره په زور تداوي خصوصا هغه مریضان چې ګور زمیموي مشکلات هم لري اجتماعي مشکلات لري زمیموي امراض لري یو نفر مثلا د قلبي تکلیف هم لري پښتورګي تکلیف لري او مواد مسکی دا باید اول قلبي تداوي باید وشي اکثریت د فامیلو یا د ځینو کسانو احساسات نور زمیموي امراض ته متوجه نه په زور بستري چې دا هم خطر ده پروسه د بستر مختلفي بل د متدینو په تداوي کې زیات چې ارزښت لري 80% تداوي مریض پورې اړه لري 20% دغه فامیل جمع تخنیکي ټیم سره ولې چې مریض تصمیم چې کار کوي نه په زور هیڅ نتیجه نه ورکوي مریض چې کله مثلا بل هغه معاینه مدت نه په شفاخانه کې بستر شي ذهنن باید آماده شي چې د خپل تعقیبي برنامه ته مراجعه وکړي تعقیبي برنامه په دې معنی کوم ستاندردونه چې یعنی مجموعاً په یو کال کې د بشري چې دفعه کلینیک ته مراجعه وکړي دلته یو چک لیست د غور نه سوالونه کوي دغه ټول د ژوند خالي مل د ټول ارزیابي کوي هغه وخت د تعقیبي برنامه ته مریض لري چې د ذهن نه آماده وي کله چې د پزوره بستر کې د ټول موده په فکر کې دلته تیریږي د روان شناس خبرې ته غوږ نه نیسي خپل د ډاکټر خبرې ته غوږ نه نیسي د تخنیکي ټیم خبرو ته غوږ نه نیسي اول نه غواړي چې فامیل سره وګوري د پزوره راوړي یو فاصله یو خلا ایجادیږي یو خطر دې چې هیڅ کور ته لاړ نشي یا اول چې کور ته لاړ شي نشه به کور ته ځي په دې سبب چې د اوغدمند تخنیکي ټیم خبرو ته غوږ نه دري ولا چې چې لازم وو د جون مهارتونو د تداوی مهارتونو هغه صحیح جلساتو اشتراک نه کړی نو په دې اساس په زور تداوی نتیجه ښه نه ده
ځینی خلک په دې نظر دي چې لکور د معتاد شړل یا د معتاد منځوي کول هغه نور هم نشو تړباسي ته خبره څومره سمه ده
خپل احتیاط یو مریضی ده مثلا یو نفر ملاریا یو نفر مورقی او ته لرګي ور په سیبوخ له کور نه وباسي د څومره نه امیدي هغه ته پیدا کیږي چې زګور مریض مې دینه چې ما ډاکټر ته ویسي زما پالنه وکي زما ورزونه وکي د کور نه مشړي چې کور نه شړي د یو مقدار د مواد زیاتیږي مثلا که یو ګرام مشک یو نیم ګرام دوه ګرام کې چې چانس دی وفات چانس دی اووردوز یا هغه د حد تحمل د وجود نه زیات شکل او مرګ امکانات دي بل سالم محیط کې کدی یو سالم تحصیل نه راځي کله چې د کور نه وجړي بل څه د ځین ورکې د مجبور پول نه لرشي پول نه چرشي دی بل دنیا ته زی هم ذهن د متاثر کیږي هم د هغه برخورد متاثر کیږي او نور منفی تجربه د تیادو برک نور خلق نه اخلي چې د تدوی نور هم پچلای کیږي نو په دې سبب باندې یو مریض په شکل سره باید د څه برخورد شي دغه تخنیکی ټیم ته یا مسلکی کسانو ته تدوی لپاره وسی نه د کور نه وشړي هتا د چون په زور تدوی دی ډیر نه وړه پیل لري ډیر خطرناک پیل لري او مریض تدوی منفی اغېزه کوي
په زور د نشي پری خودلو زیانونه کوم دي
اول جسمی زیانونه دي ګور کړه چې د مواد استفاده کوي خصوصا هغه روغ دي کسان چې د مخدره مواد او مقدار زیات او زیات مواد اسکی کچېره په جګ دو سره په زور مریض بستر شي امکان دې لري چې ډیر درد مریض مړ شي بل زمیموی امراض مثلا تور زیړی ولري سپین زیړی ولري اچ ای وی ولري کچې دفتن په زور بستر شي جسمی نگانت ده په تاوان نه ورسي بل هغه رواني بوده ده په مریض شي بستر شي ام جسمن ام روانن به د سره کار وشي او په مخدره موادو کې یو وزینه شي چې ډیر موثر او مسمر ده د دې ذهن ته تغیر ورکول ذهنن تداوی ته ماده کول ده نو کله چې دا په زور بستر شي مواد په قطه شي اما کوم هغه رواني مشکلات چې دې ده په دفتن قطه کولو کې تکلونو پورې دا دوام کوي او نور هم کېدای شي ته تشدید شي بل هغه د دې اجتماعي اړیکې متاثرې په دې معنی چې د باندې څو خبر نه چې دا متاد ده شفاخانه ته لاړ شي ویو لا چې دغه فامیل لرم په زور بستر کړم نور خلک مرا باندې خبر شو تم یو تراوما ده په ذهن کې چې دا تداوی شي هغه شي تر کلونو پورې دا لهره نوزي چې دا تراوما یا دا تردید د په ذهن کې پدې کې د مریضانو تداوی یو مسلسی شکل لري پیور زله د مسلس کې نو ټکنیکی ټیم د ډاکټران دی او نور د نوښنشن دی پیور زله مسلس کې خپل مریض دی پیور زله کې خپل فامیلی دی بال دینه چې د کورته لړ شي د شفاخانه نه بسته شي د درې وړه زله د مسلس د به ډیر مستحکم او ډیر پایداری چې په زوره بسته شي مخکې ولې د مریض ادمه همکاري دی چې مریض درست همکاري ونکو نو یو زله د مرض مسلس ضعیفیږي بیرته پیرځي د بخي یو روحانه حقیقت دی
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په مرکه کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي په زور د معتادینو درملنه د بیا معتاد کېدو لامل کیږي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاروان خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@referl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج په 1290 منځني صفو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ څلور دیرش کلن زبی هلال 1200 کالو راهیسی نشه کوي. دی وایي چې په لومړیو وختونو کې د نشې له جانونو څخه نه خبره وو، خو کله چې معتاد سو څو ځله د نشې پریښودلو هڅه وکړه خو دا کار ورته ګران معلوم سو. تا چې زبی هلال ولی او څنګه معتاد سو او د نشې له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده.
زمونږ یو انډیوالو د خپل دغه تاریا کې وهل چې کلمه دا ولید مال دا شي دی و دا دغه شي دی او دغه څه کې سره مزاره جرأت کړه او یا دغه څه کې نو ما دغه یعنی وسرو وهل دغه شي استفاده کوي سره موږ شي خبر چې موږ به د احتیاط تزو موږ به دې حالت رسیدو کزو خبرې دا کار نه کوي نو بیا ما دا وسره همن مې وسره وک چې کلمه دا وسره وک صاحب حال حال سو کال مې دا وهل هغه نه باسي ګورم ما دغه دوست دغه هیروینو ته براو وخت دی تکله دا استفاده کما مزر استفاده ځکه انسان ته رواني تکلیف پیدا کی یو شپغو کال به دا وسره وهله نور مې دامه ورکول هزار بستر او احتیاط بیا بیرته راوړه په وظیفه مې تر کړه بیا مې چې کړه شپ خانه ته راغله تداوی مې وکړه بیا مې لاړ وظیفه مې جوړ کړه بیا مې تر کړه بیا مې وظیفه جوړ کړه بیا مې تر کړه یار یو درې ځلی وظیفه پرې وقدره یو درې سرور پنځه ځلی تداوی شوی ما تقریبا 4000 روپۍ معاش درلوده سپور ته بخیر رسیدګي مې نشو کولای نه مې ورکول نه رسیدګي ټول په لمده مواد تر نشي باندې تللې کور پیدا او چا ملي دا ما در مرونه برخلاف شو په کور کې برخلاف شو پلار سر به برخلاف شو ما په سر او چې کلم نشه مې نه کوله د سوې چې په اولين نفر کور کې زو ما کور کې ماته ماش را کا ورونه مې ماش را کا وې سم مکا وای کور کې کې نایوانان ته درڅ وای مې اج ما ورو لندن کې دا وای چې میاشت پورې کې دا ماته ماش در کو 1000 روپے ماش را کا ونه نه کې دا بس د غلار سره واسو پلار مور ټول ورونه نه بغه کېدل سره دا خود سی او شه در نشا چې پیسې دې سن اغلا بکې کور شه بخر ته هر څه بکې زه مجبور دې لاس اغلا وکم نو یو بل کار کو زاد دې شي پیسې پیدا کم یمنګ کور جوړوم ته مونږ دا ټیګدار سړي سامان اخیسته یو کله مونږ 6 روپۍ نه و سامان وګ نیو باندې مې کم ما ورکو 3 لک روپۍ سامان په 2000 نه دا ورکړې 5000 روپۍ پکور کې ما ګور ډیر شه خرڅ کړ اگر شاید اسے وقت بھرا گئے چیز بنا نہ وطلم فامیل یا ارور یا پلار یا مور یا بل رندار مسالے کا نا در پسی سے وہ درگا دالت بیا چی ہوئی نسیم
دا زہرو کاربان پا دیخ پرونه کی دا نشی موادو ٹھول اڑخونه چیرل کی گئی پیاد والا ری چه داخ پرونه دا آزادی راڈو پر ویب پانا فیس بوک آو ٹویٹر بانده هم آوری دلی شئی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو واوریدل چې زبیح الله د نشیل عمل درې ځله له وظیفې څخه شلل شوی دی. دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کریم په موټر کې سیګریټس کوي خو څنګه تناس پر لی له دې کار منه کوي. موټر چلوونکی چې د دوی شور اوري نو هغه هم په موضوع خبري یا موټر دروي. دا چې د دې جنجال پای بچوي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سګرټو لنډه نه کوم سخته ده، ته ودرېږه چې یو دود ووهم، لږ به مې دا پام غلط شي.
وروره زه د سږو تکلیف لرم، د سګرټ دود راته تاوان کوي، په موټر کې سګرټ مچ کوه.
بابا ته یې له خوند نه څه خبرې؟
دا دی وګوره، دستي وټوخولو، درته ومې ویل چې زه ناروغه یم، دلته سګرټ مچ کوه وروره.
چې دومره ځان در باندې ګران دی، ځان ته جلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه، دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همدې موټر کې دننه راګرځي. ورته وګوره، په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه دی جوړ کړی چې کڼکۍ ورکم او نه زه خپله نشه ساز لپاره پرېښودی شم.
او خلکو څه خبره ده، ولې مو غال مغال جوړ کړی دی؟
استاذه د سواریانو د اعصاب را خراب کړل، وایي په موټر کې سګرټ بس کوه.
سواریان خدر ته وایي؟ ته وګوره، په موټر کې مو څو ځایه په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سګرټ کول منع دي.
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم، که په موټر کې سګرټ کول منع وای بیا دا د هر شي په مخ کې سګرټ دانې ولې جوړولې؟ لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مو خیاران یاست.
ګوره ځوانه، په سمه لري پوهم، زه مې په موټر کې سګرټ نه پرېږدم، نور دې فخ خپل.
دا خو دې بابا تکلیف دی، دی دې په بل سیټ کې کښېني، ما ولې نه سګرټ کولو منع کوئ؟
یوازې دا بابا نه دی، ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته، هغوی ته سګرټ تاوان کوي.
نو څه وکړم؟ ستاسو لپاره د شلو کال عمل پرېږدم؟
که پرېږدې خو لا ښه دی، او که یې نه پرېږدې نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه، نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک درسره په تکلیف وي.
نو دا خو څو ساعته لاره ده، زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ.
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سګرټ څکوې او څوک به څه نه درته وایي؟
روپۍ مې درکړي دي، څه مفت خو مې نه وړې، دومره احسان راباندې مه اچوه.
او ځوانه، یا د سګرټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه.
ته څه وایي؟ زه خپل یو سګرټ ستا پر دې ټول غرازه موټر نه درکوم.
دا د کرایه دې بېرته واخله او له موټر زر ښکته شه، ورکېږه.
بس دا دې لاړم، یو سګرټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا. څنګه یخنی ده؟ د باد ته بیا په دې یخ کې ګورو ته. دوه ساعته مو شول چې دلته ولاړ یم، څوک موټر هم راته نه درئ. که په دې دښته کې مې شپه شوه له یخنۍ به مړ شم. ته راته ودرېږه، یوه لارۍ خو راغله، همدا لارۍ ته به لاس ورکړم.
ځوانه چیرې ځې؟
ښار ته ځم.
راځه راوخېږه.
سلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم سلام. په دې شنه یخ کې دې په دښته کې یوازې څه کول؟
بس د سرتنبګۍ د مینا سپېره شي. په تاوده موټر کې سپور سګرټ مې ولګو، خلکو غالمغال راسره وکړ او موټروان ایسته د موټر نه کته کړم.
د سګرټ نوم دې یاد کړه، دا دې ماته سمدلاسه ټوخی راغی.
بس نو سپینګیرتوب دی بابا.
ځوانه څه کوې جیبته دې لاس کړه لکه چې سګرټ راباسې؟ څنګه
بېغمه اوسا، سګرټ نه لګوم، ما مې خپله اجازه ولیده، بیا داسې بد نه کوم.
ښه دې وکړه، ښه دې وکړه. سړی باید د نورو خلکو خیال هم وساتي.
بس زما دې نوره توبه، تر دې وروسته به په موټر کې سګرټ نه څکوم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا iOS سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.